د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای افغانستان او پاکستان موافقه ته رسیدلی دي چې د اصول د بهیر د پرمخ بیول لپاره به په راتلونکو ورځو کې مشخص اقدامات کوي. د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت وای د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسون نن نوي صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړه او انتخابات وکړي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې ماسګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو اجملند هر کله کوم په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پایل خبرونه کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروړي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز د یو کارکونکو او دو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی. د کریمیا د تاترانو مشر وایي روسي شاوخوا یو میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای په ځای کړي دي. د هرات چارواکي په دې ولایت کې د رایه ورکونکو د نوم لیکنې د یو مرکز د یو کارکونکو او دو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ویلي چې دا پېښه تېره شپه شوې او د نامعلومو وسلوالو په ډزو درېیم پولیس ټپي شوی دی. له دې مخکې د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالاحد ولی زاده ازادي راډیو ته د انتخاباتو د یو کارکونکو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کړې وه او ویلي چې دا پېښه د دې ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې شوې ده. د هغه په وینا د دولت وسلوالو مخالفانو قربانیان له خپلو کورونو ایستلي او ځای په ځای په ډزو جلیدی. تر اوسه دغه پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو یې خونړۍ حملې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د هیواد په اکثرو ناامنو ولایتونو کې پر وضعیت کنټرول لري او د تهدیدونو مخه نیولې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
قوای هوایی افغانستان به خاطر حمایت
د افغانستان هوایی ځواکونو د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره پراخ فعالیتونه ترسره کړي چې دښمن ته په اکثرو دغو سیمو کې له تیښتې پرته بله لاره نه ده پاتې شوې. ښاغلی رادمنش دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې په ډېرو سیمو کې ناامني زیاته شوې او ځینې ګڼ مېشتې سیمې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. په تورخم کې لس ټنه کیمیاوي مواد او د قاچاق په تورې څلور تنه نیول شوي دي. د تورخم بندر کمیسار سمونیار وحیدالله نیازی وایي دغه امونیم نایټریټ ډوله مواد چې په چاودیدونکو وسیلو کې هم ترې کار اخیستل کیږي په یوه لارۍ کې په 200 بوجیو کې ځای په ځای شوي وو چې سرحدي پولیسو ونیول. د هغه په وینا نیول شوو کسانو چې یو پاکستانی هم پکې دی په خپل جرم اعتراف کړی دی. افغانستان ته د امونیم نایټریټ چې ډېر په پاکستان کې تولیدیږي او په کرنه کې د کیمیاوي پارو په توګه کارول کیږي په وارداتو بندیز لګولای دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې خپلې پاتې مالیې د دولت خزانې ته تحویل کړي. د دې او د مالیې وزارت او د اطرا ادارې چارواکو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د رسنیو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن وویل
نشستیم روزی په همین خاطر بود که
نننۍ غونډه د همدې هدف لپاره جوړه شوې وه چې رسنیو ته معلومات ورکړو چې په دو میاشتو او څو ورځو کې اصلي مالیه او د هغې جریمه تحویل کړي. د ښاغلي مومن په وینا کې رسنۍ له دې کاره ډډه وکړي، له قانون سره سم به ورسره چلند وشي. د ولسمشر لخوا د سور د میاشتې د نهمې د حکم له مخې رسنیو ته درې میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپلې مالیې تحویل کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته ترسره کیدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15مه ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و شپږ کلن ملک د جون په لومړۍ نیټه یو ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کیږي او د صدر اعظم شاهد خان عباسی دنده پای ته رسیږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې او له هغې مخکې د خیبر پختونخوا د ایالت ستر قاضي وو. دا د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 کلنه دوره بشپړوي. روسیه شاوخوا 1 میلیون کسان په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه ځای په ځای کړی دی. دغه ادعا د کریمیا د تاترانو مشر او د سیمې لپاره د اوکراین د ولسمشر استازي کړې ده. د تاترانو مشر او د ولسمشر پیترو پروشنکو استازي مصطفی جمیلف د یکشن بې پورس د اوکراین فور خبري آژانس ته وویل چې موسکو د روسیې له نورو سیمو یو زیات شمیر خلک په کریمیا کې ځای په ځای کړی دي او دا مسله د یو پټ پوځي راس په توګه ځکه ساتلې چې د ده په وینا دوی ښه پوهیږي چې دا یو جنایت دی. هغه اټکل وکړ چې له 8.5 سوه زرو تر 1 میلیون پورې کسان به له نورو ځایونو دې سیمې ته راوستل شوي وي. هغه زیاته کړه چې روسیه بیا هغه ستراتیژي تکراروي چې د پخوانۍ امپراتوري کاترینه په دوران کې د سیمې د اشغال په مهال عملي شوې وه. په 2014 میلادي کال کې چې روسیه په غیر قانوني توګه کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه نفوس یې 2.24 میلیونه وو. او د روسیې ترنوالانو یو اوکراینی ژورنالیست د 14 کالو بند غوښتنه کړې ده. رومان سوچینکو چې په جاسوسۍ تورن دی محاکمه یې نن په موسکو کې ترسره شوه. کیف او د بشري حقونو فعالان د هغه د محاکمې تر شا سیاسي انګیزه بولي. د سوچینکو مدافع وکیل ویلي چې ماکلته به یې وروستۍ فیصله د جون په 4 اعلان شي. نوموړی په 2018 میلادي کال کې په موسکو کې د مشکوکو پټو معلوماتو د راټولولو په تور نیول شوی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبر نه.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو .com کې هر وخت چو غواړی پیدا کړی وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په اوروزګان کې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر وروستیو بریدونو او په وړاندې د افغانستان د ملي اردو د عکس العمل په اړه ریپورټ لرو. د افغانستان د دولت د غذایي موادو د کمښت او وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یو غونډه وربللې. په دې غونډه به مو هم خبر کړو. دا به مو اوریږي چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی او د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نن نوي صدر اعظم ته دنده وسپارل چې موقت حکومت جوړوي انتخابات ترسره کړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي افغانستان او پاکستان موافقې ته رسیدلي چې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې مشخص اقدامات وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل د پلان په چوکاټ کې دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان هیئت اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان صدران پرې ریپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپې دوه فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادر شاه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستاني پلاو د 13 ورځې په ناسته کې ټینګار په دی و چې هغه ډلې چې سوله نه کوي د دواړو هیوادونو له ګډو اقداماتو سره به مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعات باندې بحث درلود. په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی او بل هیواد په وړاندې به د دې د یو هیواد جغرافیه هم نه کارول کیږي. د افغانستان د پومشره به د سولې پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځ ته راغلی. دا میکانیزم داسې دی چې کاري ډلې کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د دې د عملی لارو چارو لپاره زمینه مساعده کړي.
ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ترڅنګ په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي موضوعاتو هم بحث شوی دی. د پاکستان د پوځ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې د ځانګړو کاري ډلو د جوړولو ترڅنګ دواړو لورو په داسې دوړخیزو امنیتی همکاریو هم بحث وکړ چې د تاوتریخوالي لکمول سره مرسته کوي. د په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه 13 ورځې یو لوړ پوړی افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغان پلاوی چې د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم پکې شامل وو 13 ورځې په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار لوی درستیز د امنیتی دستگاه له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره کتلی او د یادو مسایلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د دغه سفر په تعقیب د پاکستان د فوز لوی درسې زوم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی شایسته باز ناصری د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو او هوکړو ته په کتو وایي دا هر څه هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې پاکستان رښتینی عمل وکړي.
که چیرې دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي نو د موږ حکومت او دولت دې ته ژمن ده چې موږ دوی سره هغه خپل څه کمې ژمنې چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کړو. نو که چیرې په دې کې چل او فریب وي
د نوموړي په وینا افغانستان تل له ټولو هیوادونو په تېره بیا له خپلو ګاونډیو سره نیکې اړیکې درلودلې دي او پاکستان هم باید په دې پوه شي چې همکاري له افغانستان سره د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې شوې اړیکې رغولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د اوروزګان سیمه چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې د دې ولایت په چوربل اسوالۍ کې د جګړې پر مهال سلوي خوسلوال طالبان وشل شوي، خو د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي چې د غلطه لا هم ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده. نور حل د آزادۍ راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر پول کې ورو.
د اوروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال څلوېښت وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاتوي چې دغې ولسوالۍ ته یې تېره شپه لسګونه اضافه مرستندویه کمانډو سرتیري هم لېږلي او په خبره چې اوس مهال هلته وضعیت عادي دی.
همدغه سي عملیات لري، خو ته کله چوپ واته نو تازه نفس یې کومندیا رسېدلي دي. بېګاه همالته عملیات پیل شروع دي او دښمن ته ډېره درانه مظلومه وختي ده. تلتختونه شر زیات مړه وي یاره په لږو ورځو کښې، خو د خدای ډېر راضي یو یو دوه ټپیان لرو سکي دي نو شهیدان نه لرو.
ښاغلی قیمتي دغه راز زیاتوي چې نن سهار یې د مرکز ترینکوټ، اړوند شاه منصور او ګوګرک سیمه کې هم د تل دوه په نوم د وسلوالو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي چې تر دا مهاله یې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي. د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین بیا د افغان پوځ دغه عملیات یوازې نمایشي او تجارتي بولي او وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت چورا ولسوالۍ لا هم سخته محاصره کړې او د سکوت ګواښ شته. د ولایتي شورا غړي حیات الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ او د ملي امنیت مدیریت ودانۍ څخه افغان پوځیان تېره شپه وتلي. نوموړي وایي چې دغه تاسیسات اوس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې لومړی خط دی. هغه وایي چې په تېرو 2 ورځو کې په روانه جګړه کې 3 ملکیان او یو پولیس وژل شوی او اته افغان سرتیري نور هم ټپیان دي.
ولسوالۍ قومندان دغه امنیتي ملي مدیریت طالبانو د حکومت تر مابین داسې ولاړ ولو چې ما خبره وکړه، دوی ویل چې نه طالبان ورته راغلي دي، موږ هم راوتلي یو دی شاته مسندۍ دی په کمربند چې موقعیت ودي. طرفاتو په یو د ولسوالۍ سره عسکر دلته شهید شوی دی، د ولسوالۍ پر بام باندې ورپورتدي. په ولسوالۍ کښې دې چا ګوسه ورله شوکړې نه دي، راوړې نه دي، او یو بل ملکي کس شهید شوی دی، یو دوه کس ملکي کسان د مخ شهیدان شوي او زخمیان ول زخمیان
له دې سره. په ولسي جرګه کې د اوروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی هم ورته څرګندونې لري. د وسلوالو طالبان ویان کاری سپ احمدی هم ازادي راډیو ته په یو استولی برښنالی کې ویلي چې ولسوالي لا هم دی کلا بند کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې. د په داسې حال کې دی چې د ورزګان نشپږ ولسوالۍ څخه درې ولسوالۍ دا مهال د سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي، چې د پوځي کارپوهانو په وینا د جګړې د ګټورو تاکتیکونو په پلي کولو سره کیدلای سي چې دا جګړه افغان حکومت وګټي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزگان.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډیدل د قانون خلاف عمل دی. اداري هیئت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د دې جرګې غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په غزني او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات شته چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفانو سره په جنګ دي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوی ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه ستونزه دې د هوارې په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرخو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغېز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو په غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ ویاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسې سرتیري ستاسې نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته. له دې عمله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دي په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې اوه یا اته سوه پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنیو چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا پنځه میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندهار د ولایتي شورا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه شکایت کوي او تورنوي چې له ولایتونو سره توپیر چلند کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون کندهار ته کم ټاکنیز مواد ورکړي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
کندهار چې د نوملیکنې له پلوه د هیواد په کچه له کابل څخه وروسته دوهم مقام لري، اوسېدونکي د راتلونکي ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې د مرکزونو له کموالي شکایت کوي. د یکشنبې په ورځ د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د نوملیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه د کندهار ولایت شورا ته شکایت وکړ. د پنجبایي او دامان ولسوالیو دوه اوسېدونکو اختر محمد او لال جان د نورو په استازیتوب وویل چې ستا مرکزونه کافي نه دي او د ورځې په اوږدو کې د مراجعینو غوښتنو ته جواب نه سي ورکولی.
مومل په ولسوالۍ کې مشکل لرو. عزیزانو، تذکرې خدمت پوست مو زیات دی، تذکرې کمې دي. یو ګروپ اسپیروان کې ناستی دی چې تذکرې د ورځې ورکوي. موږ باید دا جدبه درې سیمو د پنځه زره تر اته زره پورې ډېر یو. مشفار کور کې 15 نفره کې درې نفره کې دا څو کېږي دا وخت 15 سره جوړ کړی دی موږ یو ګروپونه چې ټاک چې کچیر نه خلک نه لري موږ به خلک ور کې ښاری به کار وسو
نو دې د تاغه تشکرو دغه وکړو ولګو سر بوله تو نو لاس تشکري دې تشکري ته وسی او موږ خو دې به خل دې ډیر کړی دی دا چې اما شایو په زر کول نه
کوم تاسو ته معذرت
کوم د کندهار د ولایت شورا غړو د یکشنبه په ورځ په خپل نوبتي غونډه کې وویل چې هر ورځ ورته سلګونه کسان له ولسوالیو شورا ته د مرکزونو د کمښت شکایت کوي. د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خکرزوال وایي چې خلک د مرکزونو امنیت ساتلی سي خو د مرکز لخوا د کندهار سره د مور او میرې چلند کیږي او مرکزونه یې نه اضافه کیږي.
دین نه غواړي د مرکزي حکومت نه غواړي چې په کندهار یا مرکز ډیر سي یا په کندهار کې څه نام وسي یا په کندهار کې څه وکړي. په یوه شپه یا جلی تلیدی و خوسته په تیارې کې زما کندهار ته ولس اتلس ولسوالۍ لرم شپاړس ولس اوزې لرم زما دغهته 50,000 راځي دوه نجره زما سره روان دي 50,000 یې زه په مرکزو تقسیم کوم په کلیو تقسیم کوم 50,000 ورځي او ماته ورته بلی ورته ولاړ دي درې سوه څلور سوه.
وکیلان وایي که چیرې د ټاکنو په برخه کې یادې ستونزې حل نه سي دغه پروسه به له خنډ سره مخ سي او د کندهار خلک به په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې سي. بلخوا د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس هاشم دورانی وایي چې په ښار او ولسوالیو کې د ټاکنو مرکزونه وروسته تر ارزیابۍ ټاکل سوي.
201 مرکزونه موږ ارزیابي کړو او دا چې اوس 215 کړو دا په دې معنا چې موږ سره 45 کومک سوي نو باید موږ ته 200 مرکړي دي وزې خلک خبره او نه خبره دي شانس خو اوس دې خبرې چې ارزیابي داسې پروسه تیره سوي ده.
په کندهار کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره تر دا مهاله 3,00,000 کسانو نوملیکنه کړې چې وڅل ویرزرې ښځې دي.
د افغانستان دولت د غذایی موادو د کمښت او وچکالۍ د له منځه وړلو لپاره د بهرنیو هیوادونو په ګډون د مرسته کوونکو ادارو یوه غونډه وربللې وه. په دې اړه پام وکړئ د ناجیې صافی راستولې رپورټ ته.
د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او سازمانونو یو شمېر استازیو د افغان دولت له چارواکو سره په هر کې ناسته وکړه. دغه ناسته چې د دوشنبه په ورځ وشوه د افغانستان دولت له لوري رابلل شوې وه تر څو د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې او ته د مرستې رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی د دغې ناستې په اړه وویل:
جلسه نهادهای بین المللي و سازمانها دونرها و ادارات دولتي
د نړیوالو ادارو سازمانونو دونرانو او دولتي ادارو ناسته د محل پارک کې روانه ده او د دې ناستې هدف دا ده چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو ته مرستې همغږي کړي تر څو دا پیدا کړو چې څنګه مرستې ترلاسه شي او څنګه په راتلونکو ورځو او میاشتو کې زیانمنو شوو کسانو ته ورسوي.
د ښاغلي رستمی په وینا د کرنې وزارت د طرحې له مخې چې د مالدارۍ په برخه کې جوړه کړې په دوو میاشتو کې 100,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. نوموړي وویل که چیرې د وچکالۍ ګواښ دوام وکړي دغه طرحه به د 9 میاشتو لپاره تمدید شي چې په دې صورت کې به 500,000,000 ډالرو ته اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2,000,000 کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د دغې ادارې د راپور له مخې د افغانستان 2/3 برخې کسان د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې دغه شان راغلي. دا مهال د افغانستان 6 ولایتونه د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي. راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان په کرنې او مالدارۍ متکي هیواد دی او دا مهال دغه هیواد لږ تر لږه 15 میلیونه وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي له وچکالۍ نه زیانمن شوي افغانانو لپاره 115,000,000 ډالر اړتیا ده چې دا اندازه پیسې به تر 6 میاشتو پورې د خوراکي موادو او څښاک د اوبو د تامین لپاره ولګول شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم ویلي د کمو اورښتونو له امله ډېری ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزیر معاون وایي هغه ولایتونه چې د وچکالۍ په لومړۍ کرښه کې دي د مرستې رسولو چارې پیل شوې دي. محمد اسلام سیاس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه ولایتونه چې د ګواښ په لومړۍ کرښه کې دي ورته یو اندازه مرستې رسېدلې دي. دویم پړاو ته هم د غذایي موادو د انتقال لپاره چمتووالی لرو. په درېیمه مرحله کې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړي ډول ډبلیو ایف پی موږ سره مرسته کوي چې له حاصلاتو نه د کرنې وزارت د راپور له مخې تطبیق شي.
د ښاغلي سیاس په وینا دا مهال په ډېر اندازه غنم په سیلو او کرنیزو زونونو کې زیرمه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې نایب منشي محمد فیصل سمیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان دولت د خوراکي موادو د کمښت او بېوزلۍ لپاره پاملرنه نه ده کړې. نوموړي له دولت نه وغوښتل کومې مرستې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شویو سره کېږي په شفاف ډول په اړو کسانو وویشل شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت او اپوزیسیون نوی صدر اعظم ته دنده وسپارله چې موقت حکومت جوړ او انتخابات ترسره کړي. د پاکستان پخوانی منتخب صدر اعظم نواز شریف په 2018 کال کې د فساد د تورونو له کبله له واک لری شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت او پارلمان نن اعلان وکړ چې د موقت حکومت د جوړولو او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو دنده پخوانی قاضي القضات ناصر الملک ته سپارل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه او د ملي اسمبلی مشر ایاز صادق نن په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل موظف صدر اعظم ناصر الملک به موقت حکومت جوړ کړي او د روان کال د جولای په 15مه باندې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د پارلمان په ولسی جرګه کې د اپوزیسیون مشر سید خورشید شاه خبریالانو ته وویل چې د موقت صدر اعظم د غوړه کولو پریکړه د ټولو په خوښه شوې ده. هغه په دولتي ماموریتونو کې د ناصر الملک د کار ستاینه وکړه. هغه نوم چې د موظف صدر اعظم په توګه غوره شوی ناصر الملک دی. هغه د پاکستان قاضي القضات پاتې شوی او خپل تاریخي رول یې لوبولی دی. هیله من یم چې خدای به دا جذبه او همت ورکړي چې د 2018 کال د جولای په 15مه نیټه په پاکستان کې د انتخاباتو په ترسره کولو کامیاب شي. اتشپیت کلن ناصر الملک د 2014 کال جولای میاشتې څخه د 2015 کال تر اگست پورې د پاکستان قاضي القضات وو. له هغه مخکې د سترې محکمې لوړ رتبه قاضي او تر هغه مخکې هم په پېښور کې د خبر پښتونخوا د ایالتي محکمې قاضي القضات وو. د پاکستان حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو له څه باندې دو میاشتو راهیسې د موقت صدر اعظم د غوره کولو لپاره بحثونه پیل کړي وو. د پاکستان د حکومت او اسمبلیو د کار دوره د روانې مې میاشتې په 1.5 نیټه پای ته رسیږي. د 240 میلیون وګړو او اټومي وسلو لرونکي پاکستان له کلونو راهیسې له سیاسي بحران سره لاس ګریوان دی او په تیرو شپږو لسیزو کې د دې هیواد په لنډ تاریخ کې ډیری حکومتونه د خپلې 15 کلنې دورې په پوره کولو نه دي بریالي شوي. پاکستان د پوځي کودتاګانو هیواد دی او نواز شریف د دې هیواد وروستی صدر اعظم هم تیر کال د فساد په تور د سترې محکمې له حکم سره سم له واک لرې شو. خو د نواز شریف ګوند چې په مسلم لیگ نواز مشهور دی تر اوسه په واک کې پاتې دی.
د ایران ولسمشر به راتلونکې میاشت له خپلو چینایي او روسي سیالانو سره په یو سرمشریزه کې برخه واخلي. دا خبره په پیکینګ کې چارواکو د دوشنبې په ورځ وکړه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورت نور جزئیات له صالح محمد صالح نورو.
چین، روسیا او هغه اروپایي قدرتونه چې د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون یې لاسلیک کړی، له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا نافذېدو تر اعلان وروسته د دغه تړون د ژغورلو هڅه کوي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وګوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وای په پام کې دغه غونډه د چین په ختیځ ښار قینقداو کې د جون پر 9 او 10 وسی. د وانګ یی په خبره ټاکل سوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ونه ویل چې د دې سرمشریزې په رسمي اجنډا کې به د ایران پر اټومي تړون بحث هم شامل وي او که څنګه. د چین د بهرنیو چارو وزارت موین ژانګ هان وی د دوشنبه په ورځ ویل دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ولادیمیر پوتین اول رسمي سفر وي. پیکینګ چې په تجارتي ډګر کې د ایران له مخکښو شریکانو ګڼل کیږي د ایران د تیلو لسترو پیرودونکو څخه دی او داسې اشاره ورکړي چې د امریکا له وروستي اعلان سره سره به د ایران له رژیم سره کار ته ادامه ورکړي. تمه کیږي په ایران کې د چین تجارت ډیر پراخ شي. دا کار د امریکایي کمپنیو تر وتلو وروسته د راغلي خله د ډکولو لپاره کیږي. ممکن ځینې اروپایي شرکتونه هم د امریکا له مجازاتو د بچ کېدو لپاره له ایران سره خپل تجارت ودروي. ایران دا مهال د شنګهای د همکاري په سازمان کې د افغانستان، بیلاروس او منګولیا په څیر څارونکی غړی دی، خو د دایمي غړیتوب لپاره یې له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې ده. د همکاري دغه تړون چې تر ډیره پر امنیتي او تجارتي مسایلو تمرکز کوي، د پخوانی شوروي اتحاد څلور غړي هیوادونه هم پکې شامل دي، پاکستان او هندستان یې نوي غړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، پام دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې د سلطان محمد سرور په استودیو کې.
ان صاحب عزیز، تشکر از شما.